السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان په هرات کې پر شیل منسکونکو وروستای درې د غندلې او پر مسبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې. په یو بل راپور کې به واوري چې نن د مې دوهمه د اسامه بن لادن د وژل کېدو دیار لس کاله پوره شول. دا چې دا مهال القاعده شبکه په څه حالت کې ده او په افغانستان کې حضور څنګه دی، دا په دې تفصیلي راپور کې له یاده مباسي. دا راپور نو وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې خزینه خبریالان وایي د غلطه دوی ته کار کول داسې دي لکه له ماینونو ډک ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت چې سبا جمعه د می په دریم لمانځل کېږي خبرې کړي دي. د عاطفې په نوم یوې افغان خبریالې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ته ویلي چې د په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر کې له کار کولو سره خطر په ځان منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د څه ډول خطرونو سره مخامخه ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي، که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو ګڼو خبریالانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بیان د ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم په افغانستان کې کار نشي کولای. اروپای ټولنه له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې او له زیانګالو ښځو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارژه فیر رافایلا یودوچی پرون چهارشنبه پر خپله اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې برخه کې یوه موافقه د آسیا، مرکزی آسیا او منځني ختیځ او پاسفیک حوزې لپاره د دوی د څانګې د مشر پیتروس اوستوپس په یوه موافقه کې لاسلیک کړی ده. د یو دي چې په خبره دغه مرسته د سیمه ییزو ټولنو د ملاتړ په هدف کېږي. له دې مخکې اروپایي ټولنې ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې بې وزلي او د خوراکي موادو اړتیاوې ځکه زیاتوي چې د هغې په خبره په دې هېواد کې د 86% وګړو ژوند په کرنې ولاړ دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي دا پروګرام هر سهار په افغانستان کې له 1 لک زیات نجونو او هلکانو ته خورا مقوي خواړه برابروي چې له دوی سره مرسته کوي تر څو فعال پاتې شي او ښه زده کړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچابیا وایي چې د بودیجې د زخت زیات کمښت له امله په افغانستان کې حیاتي بشري چارې محدودې شوې. اوچا وایي که څه هم په افغانستان کې عملا تاوتریخوالی کم شوی، خو د دې هېواد وګړي سخت بشري مرستو ته اړ دي. او روسي خبر هم دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرایلی چارواکو سره په لیدو کتنو کې ویلي چې اوس یې وخت دی چې په غزه کې اوربان ټینګ او د حماس له خوا اسرایلی یرغمل آزاد شي. خاغلی بلینکن پرون چهارشنبه اسرایل ته په سفر کې په غزه کې د روان جګړې د بندیدو لپاره چې له پایلې نږدې و میاشتې تیریږي هڅې تیزې کړي. دا د اسرایل او حماس چې په متحده ایالات او اروپای ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني ترمنځ د جګړې له پایل راهیسې سیمې ته د هغه وام سفر دی. خاغلی بلینکن پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل چې تر اوسه د غزې پر رفح ښار د اسرایل د پوځي عملیاتو پلان چې هلته د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او واشنګټن به د دغسې یو پلان په نه موجودیت کې په دې ښار کې د پراخو پوځي عملیاتو ملاتړ ونه کړي. خو اسرایل بیا بیا ټینګار کوي چې دغه عملیات به سر ته ورسوي تر څو په وینا یې د حماس پاتې وسلوال بشپړ له منځه یوسي. دا و خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې برا شو دی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په هرات کې پر شیل منسکونکو وروستای برید غندلی او په مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې. له دې سره همهاله د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دافیر ویلي افغانان حق لري چې خوندي فضا کې عبادتونه وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګ د دغه برید لک چې لک تر لګوتنه پکې وژل شول مسؤلیت منلی دی. دا برید د دوشنبه په ورځ وشو. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو فرشته عباسی د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر جماعت د برید په اړه اندېښنه وښوده او وویل چې طالبان د دغسې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. اغلې عباسی بېګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نه دي توانېدلي چې مذهبي لږکۍ وساتي.
حمله کې روز دوشنبه په مسجد
د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یو جماعت د دوشنبه برید د داعش لخوا د هغو هدفي وژنو سلسله ده چې په افغانستان کې شیعهګان او هزاره لږکۍ په نښه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان په 2023 کال کې د دغو حملو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی و. هغه مهال زموږ شواهد ښودلی و چې له هغه مهاله چې طالبان بیا وخت رسیدلي په افغانستان کې داعش پر هزارهګانو او شیعهګانو د لږ تر لږه شلو لویو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې له ضرورتیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فیری کرن دکر هم په هرات کې د شیعهګانو پر جماعت دغه برید غندلی دی. اغلې دکر پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د دغې پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلی او ویلي دي چې ټول افغانان حق لري چې له ویرې پرته د امن په فضا کې عبادت ترسره کړي. په دغه حمله کې چې د ګذرې ولسوالۍ د شهرک د سیمې پر جماعت شوې او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی اووه تنه ووژل شول. د دغه برید غندنې په ترڅ کې د اسلامي همکارۍ سازمان هم په هرات کې دغه برید غندلی او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو د وینې تویېدو د مخنیوي لپاره زیات څه ترسره کړي. د دغه برید عاملان په نښه او عدالت راکاږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په هره کچه تروریزم د غندنې وړ دی. له دې مخکې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو هم دغه برید په کلکه غندلی و. له دې سره هم مهاله د هرات د شیعهګانو عمومي شورا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د دغې پیښې عاملان ته سخته سزا ورکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې دغه برید وحشانه بللی او ویلي دي هغه د افغانانو د خفګان سبب شوی دی. دا اول وار نه دی چې په هرات کې شیعهګان د داعش په برید کې په نښه کیږي، بلکې له دې مخکې هم په دې ولایت کې په څو بریدونو کې شیعه لږکۍ په نښه شوې وې. د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې پټن ځایونه نه لري، خو په افغانستان او سیمه کې داعش د خراسان څنګ فعالیتونو د ایران او روسیې په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ایران کې د جنوري د 4 په برید کې چې مسؤلیت داعش اخیستی له 80 زیات کسان ووژل شول. د مارچ په 22 د روسیې په پلازمینه موسکو کې د موسیقي پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو 4:00
د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې تر 5000 ډیر بې سرپرسته کډوال ماشومان لادرکه شوي دي. دا څېړنه چې له پولې هاخوا خبریالانو په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شوو ډلې لخوا ترسره شوې ښیي چې په هرو دریو ورک شوو ماشومانو کې یوې د افغانستان وګړی هم دی. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 5340 بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. دا څېړنه د پولې هاخوا خبریالانو په همکارۍ د په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 10 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوی چې 2021، 2022 او 2023 کلونه پوښي ښیي چې په هرو دریو ماشومانو کې یو یې د افغانستان دی. نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولوي. دغه څېړنه چې د ورک شویو ماشومانو د اصلي هیواد، جنسیت او عمر له مخې ګروپ بندي شوی، دا هم زیاتوي چې په تیرو دریو کلونو کې هره ورځ شاوخوا 40 ماشومان اروپا ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. د اروپا کې د لادرکه شویو ډلې د څېړنې له مخې ایټالیا او اتریش د ورک شویو کډوال ماشومانو تر ټولو لوی شمېر ثبت کړی او بیا وروسته په ترتیب سره بلجیم، آلمان او سویس د دې مواردو د ثبت لوړ شمېر لري. د اروپا کې د لادرکه شویو ډلې سرمنشي اخیلي ون په اروپا کې د دې شمېر بې سرپرسته کډوال ماشومانو ورکېدل تکن ورکوونکی او د اندېښنې وړ بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تلولو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. پا په کابل کې د 12 کلن افغان ماشوم امید خپلوان وایي چې هغه د 2000 کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ پر مهال په یونان کې ورک شوی دی او کورنۍ په اړه اندېښمنه ده او لا هم ورته په تمه ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې امید یوازې زاړه مور او پلار لري چې د ځان او د هغوی د ملاتړ لپاره یې اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ لاره خپله کړې وه.
دا هوډ یې کړی و چې ورور اروپا خواته ولاړ شي او له خپلو مور او پلار سره څه ناڅه مرسته وکړي. کله چې یونان خواته ولاړ، له هغه وخته تر اوسه لا درکه دی.
د ماشومانو د حقونو کارپوهان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اقتصادي کړکېچ اروپایي هیوادونو ته د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ناقانونه کډوالۍ د ډېرېدو لامل بولي. یو له دوی څخه استاد ازادي راډیو ته وویل
علت های اقتصادی باعث شد که بحران مهاجرت شکل بگیره. اول تفلایی که
اقتصادی سونزی ده دیل عمل شوی چوی ده کروالی کرکی چرا منسته شی دو لس، سوار لس او شپرس کلن ما شما دو کرنه خوا یا هم خپلا دیتا عد شد چی وطن پریگ دی ایران تراش او ده ایران للاری ده ترکیه پولا و لهم ده توگا اروپا پرلو رو لار شی
ایران از طریق ایران به مرزهای ترکیه و امجا هم به سمت اروپا.
د پوروپا کې لا درکه شوې ډلې د څېړنې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته د تلونکو افغان ماشومانو شمیر ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2021 کال کې د پوروپا کې د لا درکه شوې ډلې ویلي وو چې د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3000 بې سرپرسته کډوال ماشومان په اروپایي هیوادونو کې ورک شوي دي.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو وړاندې ازادي رادیو مجله درته خبريږي، خو د دې پروګرام د خبري ټولګي ورستای راپور راخلو. نن د می دویمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو دیر لسمه کلیزه ده. نوموړی د 2011 کال د می په دویمه نیټه د پاکستان په بیټاباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. دا چې دغه شبکه اوس په څه حالت کې ده، په افغانستان کې حضور څنګه دی، په دې اړه پام وکړئ. دغه تفصیلي راپور ته چې د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما پر غاک سره پیلېږي.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال د می په دویمه نیټه د القاعده شبکې د لومړني مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن وژل کېدل اعلان کړ. اوباما هغه مهال ویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپل بریدونو ته دوام ورکوي، او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط واوسي. امریکا پر دوی د 2011 کال د سپتمبر د 12 نیټې له ترهګریزو بریدونو نږدې لس کاله وروسته د دوی پټکو د دغه برید طرح بن لادن وواژه، او هغه یې د نږدې 3000 امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اسامه بن لادن وژل شو په هغه وخت کې نو
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وژلو القاعده شبکه کمزور شوه.
په دغه سی ترګری ډلو کې مؤسس ډیر مهم دی. کله چې مؤسس لمنځه ځي نور ډلې یو ځایناسته فقط یو سیمبولیک ماهیت لري لکه ظواهري چې وو. نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې، اما دوی کوشش وکړ چې د خپلو ملګرو لارې په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2011 کال د اکتوبر په ومه پر دوی د سپتمبر د 12 برید په غچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د دغه پوځي ماموریت په لسم کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینې ته نږدې په یو تر ټولو خوندي سیمه ابتاباد کې وژل شو. امریکا د 2021 کال د اګست په وروستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو، خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمیر سیاستوالو یوانی وکړه دا چې لوتلو وروسته هم سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ پای ته ونه رسید. خاغلی جلالی وایي القاعده دا مهال هم په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په وینا یې فعالیتونه یې ځکه د پام وړ نه دي چې نه غواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی. مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده، نه غواړي چې طالبان ته د سرخوږی پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې او نور زاوی کی دا وای چې القاعده فعلا د ځان سمبالولو لپاره یو مرحله تیریږي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکي اجمل عمر شینواری وای القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري او په وینا یې نور ترهګر ډلې هم ترې وبرید مدیریت کوي.
فیزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ او همداسې په شمالي افریقا کې ده. اوپراتیفي یا استخباراتي وړتیا یا توانایي دا ده چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه او که په نورو کچه وي، یعنې د هیوادونو په کچه یا د څو هیوادونو په کچه نورې تروریستي ډلې، د هغو مدیریت هم د دو په لاس کې ده. نړیوال تروریزم په راس کې ویلی شو چې القاعده شبکه ده.
تر اسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. الزواهری د القاعده د مشر په توګه لڅ باندې یو لسکلن فعالیت وروسته د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو. طالبانو چې هغه مهال په افغانستان کې د بیا واکمنۍ لا کال نه و پوره، د الزواهری وژل یو ادعا وبلله او تایید نه کړه. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې د غډاله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصري تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیونه جایزه هم ایښې ده. د امنیتي چارو یو بل څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي ایران او د امریکا یو شمېر نور رقیب هیوادونه له سیف العدل سره مرسته کوي.
القاعده بالخصوص سیف العدل سره مشري لاندې داسې هیوادونه سره لکه ایران داغې سره ډېرې قوي اړیکې لري، او ایران او یا هم د ایران غوندې نور ملکونه چې بالخصوص د امریکا سره یو نو تقابل کې قرار لري، هغوی به د القاعده څخه په حیث د یو افزار، په حیث د یو وسیلې استفاده وکړي.
په افغانستان کې د القاعده د حضور او فعالیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت یو لوړپوړی چارواکی وپوښت. هغه د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپلو هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو دغه چارواکی وایي دوی له القاعده سره دا مهال هیڅ ډول اړیکې نه لري، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې په کې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنجشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي. د امنیت شورا دغه راپور د طالبانو حکومت رد کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارښت یو نښه وه.
در وشات ننګیال تلین شو په خبرونه کې د دې ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنه فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړ یم، نه طوفان را ما تکړه ما سیلابو وړیم.
د داستانونو لښپړون کې زتلا پېښان سره شخېدلې یم.
وښتن چې د دې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داسې پنځونی وکړو.
د فیصل ځلاند لندکس
د خلې خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم سیخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته می ځنه.
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري، او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غشتنې خبره.
د دوغو کانو فرایستل کې د مصردی مرسته وکړه، الته چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې اونۍ په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږ ویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمه په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږ ویشتم تلین ځینو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، ځینو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د تورې له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلي ننګیال پر ژوند او فن خبرې وکړې او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیل شي.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واټس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاش د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په ویشتمه شپه چې د غوی د میاشتې له اتمې نیټې سره برابره وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړې، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزورو. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
سیندونه هم مري نن شپه کې ښکاله په خوا په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. چې البته هغه وخت کې شپږ کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د 15 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو راکړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندي شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو، دغه اسمان یې په سر کې و اوس تومان نه شو، دغه مجد څه د بیړی شته دا نکلې دا مې کور خبر دې چېرته نوه په طوفان نه شو، دغه.
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو:
خپله ځمکه سریخ کا حسق به یوې سر د دوړو په څېر مل د هر کاروان نه شباګر درمله تور ولیږي د سپوږمۍ په خوله به یاد د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان شباګر
ما راوړله پناه ورته پنجرونه د دیوانو خو څه وکړم زما پرستان شوداګر تو وګیتی ما می عقلی خپل زړه ته کې کړ زری په آیاتونو د قران نشو داګر.
پیر محمد کاروان او عبد الله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شیرونه وویل:
مېم د یو لمینه په ایمان نشو داګر لګیږي د معشوق وطن روان نشو داګر جی جی به هر ګړنګ ته ډک لمینه د مولا چې تش لا زنګونا د آسان نشو داګر گل گل پکی ٹپی دی سما د زمانے خالی درو ہلے لا یا قربان شدا غر
ہمدا چی پزگنونو کی مشار دے او جگڑا دا پیڑے وش وچ شار دے او ودان نشدا غر تخپل سپیر تقدیر پسرو گرمو کی لول پیو زموک د جلوه هلیو سایبان نشدا غر.
پر لزگونو ترہی شیرونو سربیر یو شمیر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړی و چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګ و:
غواړه تا ته ناست یو چې سپرلی سره به راشې د سیند په غاړه غاړه له شنیلي سره به راشې د تورو سپینو ریو له شلنګي سره به راشې د شوق باراني اوښکو ته ګریوان نشته غر چې ما یې د دبرو پزنگون ایخی و سر نمور غنده لما سر ستومان نشده غر.
یار محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل څو بیتونه یې دلته راخلو.
خوب ماڑی دوا دو پیارا تو دانے ماتل درو جنو دگلو اب دزدا.
اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1900 ویل مریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه پېښور کې ومړ او خاکي جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاده شي. لنن شپږ بش کال مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو د څلور شیری ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپیرډاګونه او غوړېدلې پسخلۍ، هغه شیبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو. د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
پریخ پرونه کې وړاندې لنډه کیسه اورېدلې شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم واوري، خو سمدستي د پیاوړي شاعرې امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. ته مې چې بایللی یې په دې څښته نیمګړیم، تم چې بایللی یې په دې څښته نیمګړیم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. زه له دې غم وروسته د غمو د کاله غړیم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا د وصال شپه که راشي زه په خوبه وغړیم. یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه، یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه. یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړیم، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه نه سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه نه سیلابو وړیم.